په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمېرې علت د جګړې پراخېدل او پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ونډې زیاتېدل ښودلي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د موجوده وسلوالو مخالفانو ملاتړ د ګاونډي هیواد لخوا کیږي. او د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو روغ وتلی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سږ کال زیات دي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخه ونیوله چې غوښتل یې څو ولایتونه لاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ عملیات مستقلانه شروع کړ، هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسېدل هغه هم زموږ خواته انتقال شوه. او په 2015 او 2016 کالونو کې مخالفینو هوډ کړی و چې د افغانستان ډېرې سیمې به ونیسي.
جنرال وزیری دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې سږ کال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم. جنرال وزیری وویل چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره اوس له هوایي او کمانډوي ځواکونو ډېر کار اخیستل کیږي او د شپې عملیات ترسره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د دغه وزارت د دغه ولایت ویان عطا الله خوګیانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هېواد د دوی له لورې اکثره مرستې د همدغه لارې نه راځي. دا چې هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه لا ډېر معلومات موږ سره شریک شوي، خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلې دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هېوادونو څخه دوی تمویلېږي. زیات
خغلی خوګیانی وویل د دغه وسله والو خلاف هوایي بریدونه اغیزناک ثابت شوی دي او درنه مرګوب لای ورړولې ده. راپورونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د یک شنبه شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وژل شوی دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تیوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسله والو کسانو لخوا تختول شوی. د چشت شریف د ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال عبدالقادر سروري ازادي راډیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یک شنبه په شپه هغه مهال د خپلوانو کور ته روان و چې وتختول شو او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 420 افغانۍ. د ایران رسنیو رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی. راپورونه وایي په کرمانشاه ولایت کې دغه برید کې حشمت الله فلاحت پیشه برسیرن ټپي شوی، خو موټر چلوونکی او یو سیمه ییز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. ویل کېږي چې یو بل چارواکی په پیښه کې ټپي شوی په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دی. د فرهاد تجري په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي تحقیقات کوي. د پارلمان بل غړي ویلي چې برید د کردستان د آزاد ژوند ګوند لخوا شوی ویل کیږي د غبریت د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګون سره اړیکی لري د ایرانی ځواکونو او کوردانو ترمنز په دې ورستیو کې د هیواد په شمال لویدیز کې نختی شوې دي د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبريالې چې درې کاله په خوا په سوریه کې وژل شو کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی د هغې خپلوان وایي داسې دلایل په لاس کې لري چې د اسد رژیم هغه ځای چې ماری او نور خبریالان پکې اوسېدل قصدن په نخه کړی دوی وایي چې د بشار الاسد رژیم دغه برید ځکه وکړ چې د هغو ولسي وژنو په هکله چې په هومس ښار کې یې کړی وي څوک رپورټ ورنه کړي د ماری کالوین کورنۍ د واشنګټن یوې محکمې ته عرض کړی ملګرو ملتونو د جنوبي سوډان پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل په جوبا کې د غدرنو نښتو بیرولې او ټکانې ورکړي هغه ویل چې د جنوبي سوډان مشان د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات وکړي او خپل ځواکونه باید وغوړي چې جنگ بس کړي او خپل اډو ته ستانه شي د نښتې پرون هغه مهال پیل شو چې د مرستیال جمهور رئیس ریک مچار پلوي ځواکونه ویل چې د جمهوری ریاست ځواکونه د هغه په کور برید وکړ د غبریدونو د اندېښنه رامنځته کړه چې جنوبي سوډان کېدای شي یو ځلی بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي او پرتګال د اروپا د 2018 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپل کړه د پرتګال ټیم تر شپه په وروستۍ لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتونی چې د 0 په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماتې ورکړي فرانسا ساکل د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه و او تمه لرله چې د دې سیالیو اتلولي به وګټي فرانسې د فوټبال د دې سیالیو په وروستۍ نیمه کې جرمني ته ماتې ورکړي و او پرتګال هم تر دې مخکې ویلز مات کړی وو دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
نچې صفه واچي د افغانستان او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او همدارنګه وی ګوري کولای شي چې هلته زموږ نور ریپورټونه مطالبه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره وګوري د وی پانه پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته د ورسا د سفر او د ورسا په غونډه کې د افغانستان د ګډون پاړه سرګندونه کړې او د سرګندونه وسم روان دي په دې اړه به تازه حال درکو دا به مو وری چې د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي کمانډان په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي په دې موضوع به ریپورټ ولرو لدې به موږ خبر کو چې د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته شوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوي دي د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو په ونیزو پروګرامونو کې د ګولې اچار او د لوبو له میدانه پروګرامونه اوریدلی شي دا د آزادې رادیو ده ولسمشر اشرف غنی نن د ورسا په غونډه کې د افغانستان د ګډون پاړه او همدارنګه د ورسا د غونډې د لاستراوړو پاړه چې د افغانستان لپاره یې صبریاوي درلودي په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کړې دي دغه څرګندونه وسام روان دي کابل ته ولاړ شو اسد الله لودین دغه څرګندونی اوري او را سره مده اوسته کابل سټډیو نه په تماس کې لودین صاحب دی ولسمشر په خبرو کې تر اوسه پوری مهم ټکی څو
ډیر مننه انسب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر په ډاټ سره ویل هغه اجمنه او هغه هله چې دوی درلود د ورسا په غونډه کې هغه هله د نړیوال ټولنې له خوا تر لاسه شولې او هغه کوم غوښتنو سره چې افغان حکومت للی د حقوق غوښتنو لمنلو سره بیرته هیواد ته راستون شو افغان پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې د ورسره د غونډې په سندو کې د افغانستان ټولو نړیوالو متحدینو په بیلابل ډول اجمنه وکړه افغانستان سره چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان څخه خپل ملاتړ کوي، البته په امنیتی او نورو بیلابل برخو کې. ښاغلی غنی ویل چې دغه اجمنه یو ښکاره پیغام ورکوي افغان امنیتی ځواکونو ته چې له دوی څخه د دوی مبارزې څخه یو نړیوال ملاتړ موجود دی. مخکې چې د ولسمشر غنی د پخوانیو خبرو نور جزئیات وړاندې کو، همدا مهال ولسمشر اشرف غنی وینا لري د وینا یو برخه به اوریدونکو سره یو ځای وورو.
با $1,000 یک اجیر پول میپرانم. نتایج اسی را ببین. امی طرح مثبت که مخالفین مسلح ارائه کردن برای آینده افغانستان چیست؟ میخواین افغانستان پس به یک ملک طایفی بره؟ هدف دیگه خود نیست. میخواین افغانستان جایگاه اساسی قاچاق مواد مخدره و قاچاق انسان و اینا شد؟ از این جهت این یک نقطه بود. نقطه دوم فرضیه حاکم در اون زمان ای بود که القاعده در حال ختم شدن است، نهادهای تروریستی بین المللی ضعیف خود شدن. هیچ کس تصور از این در وقت کرده نمیتونست که عملاتی که سر بروسل، سر پاریس، در داخل امریکا، سر استانبول، در تمام در 4 بره اعظم عملات توریستی جریان داره. بنان ضرورت اصلی بود که این دو بود مسئله
که انسب خغلی غنی دا محل په همدې مسلې خبرې کوي چې اول داسې توقع کېده د کلچ د ملي وحدت حکومت نوې په کار پایلو کې چې په افغانستان کې به بهرنۍ تروریستي ډلې کمزوري کیږي او برعکس تنا یو کورنۍ تهدید چې هغه طالبان دی هغه به افغانستان ته پات کیږي. خدای وایي چې برعکس ول هم طالبان او هم نړیوال تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال شوه لږې ډلې داعش او القاعده او د محل افغان ځواکونه په وړاندې مبارزه کوي. یو بل موضوع چې مخکې ورته اشرف غنی په خپل خبرو کې اشاره وکړه هغه دا و چې د 2013 کال کې خپل غنی ورته اشاره وکړه چې داسې ویل کېدل چې د 3,250,000 افغان ځواکونو له ډلې څخه به یو شمیر کمیږي او د 1,00,000 په شاوخوا کې به افغان امنیتي ځواکونه پاتې کیږي، ځکه چې په هغه کال کې داسې توقعونه کېده چې تر 2020 کال د نړیوال ټولنه له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. خو ښاغلی غنی وویل چې د ورسا په کانفرانس کې دا ډاډ ترلاسه کړ چې تر 2020 کال پورې به له 3,250,000 موجودو امنیتي ځواکونو څخه چې په هغه کې ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونه دي له دوی څخه به هر اړخیز ملاتړ کیږي. او ویل چې تر 2020 کال پورې به په هیڅ ډول د افغان امنیتی ځواکونو په اوسنی شمیر کې کموالی ناراضي. ښاغلی غنی ویل چې د هوایی ځواکونو د تجهیز او ملاتړ لپاره هم د ورسا په کانفرنس کې ژمنه وشوه او دا ویل شول چې تر اتلونکو 3 کلونو پورې به افغان هوایی ځواکونه له هر پلوه په خپلو پښو دریږي. ښاغلی غنی د ورسا په کانفرنس کې چې د روانه جولای میاشتې په 9 او 10 نیټه په ورسا کې جوړ شوی و، په پاکستان باندې هم توند انتقادونه وکړل او دای ویل د ورسا په غونډه کې چې له پاکستان پرته د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مرسته کوي. د ښاغلی غنی کانفرنس روان دی، نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې له اوریدونکو سره نور نتایج شریک کړو. داسې ښکاري چې اجرایي رئیس عبدالله به هم څو شېبې وروسته د وزیرانو په شورا کې د ورسا د غونډې په لاس راوړنو له خبریالانو سره خبرې وکړي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې د دواړو مشرانو د خبرو مهم ټکي له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوو لودین صاحب. اوس هم ولسمشر څرګندونه کوي او که د خبریالانو پوښتنې پیل شوي.
بله، دا مهال هم چې ښکاري ولسمشر غونډې ته وینا کوي او که خوښ مې څو شېبو لپاره د ولسمشر د خبرو برخه واورو.
زه هم وایم چې خبروي چې د خبرو یو بله برخه یې اوریدونکو ته وړاندې کړو.
اراده نه لري، د دې امکانات نه لري، د دې قوت نه لري چې له دې خاورې نه دفاع وکړي. خلک نه وو چې په ډار کې وو چې اوس به سقوط راسي، اوس به سقوط راسي. نن دا فضا بدله سوه او زه غواړم چې موږ ټول امنیتي او دفاعي قواو مشران او هر سرباز نه، هر افسر نه، هر پولیس نه، هر ساتنمن نه، هر بریدمل نه، من نوک د تاسو په اساسي توب، تاسو د اولادو په اساسي توب او د خوندو او اناگانو پس دازی تو دا قوه ثابت کرلا چه را دلر لبل خوانم ولیده همغگیم را وستل. عمله اول اکسر ما صورت گرفت دا دانگام بود یک هفته وقت گرفت تا ما یک تپر دفاعش انجام بدیم. امروز شب نیز که 12 تا 15 عملیات قوای امنیتی و دفاعی شما با آسانی تنظیم کردن تا مراکز هماهنگی، نوع هماهنگی در سطح رهبری به صورت اساسی.
دوستانو دا ولسمشر اشرف غنی څرګندونه دا وام لري، موږ به په روانو خبرونو کې د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي له اوریدونکو سره وخت په وخت شریکوو. په کابل کې له خپل همکار اسدالله لودین نه مننه کوم چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یوه برخه را سره شریکه کړه. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو هم د وارسا د کانفرنس په اړه باندې لیکنې کړي دي او د دې کانفرنس د نتایجو په اړه یې سرمقالې خپرې کړي. اجمل تورمان ته غوږ شو، کابل ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
کابل چې په نننیو ورځپاڼو په وارسا کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د نوموړي هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غنی په خبرو غبرګون ښودلی او دا یې له ناهیلۍ ډکې څرګندونې بللې دي. سرنوشت لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی تورونه رد کړي دي. په مطلب کې راغلي محمد نفیس رسنۍ ته ویلي د ناټو په غونډه کې د افغان ولسمشر په څرګندونو ناهیلي شوي وو. نوموړي ویلي افغانستان تل پر پاکستان بې ځایه تورونه پوري کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په وارسا کانفرنس کې د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم ټکي راخیستي دي. هیواد په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر په وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته ویلي د پاکستان په وسیله د سولې لپاره د افغانستان هڅې ناکام شوې ځکه چې پاکستان د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر کوي. په مطلب کې د څلور اړخیزې غونډې نتیجې ته په اشارې سره راغلي چې ولسمشر د ناټو غړو هیوادونو غونډې ته دا هم وویل چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو سره کلیدي ستونزه په هغه څه نه درېدل دي چې موافقه مو پرې کړې ده. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې څخه د هغه څه د تطبیق غوښتونکي یو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط لیکلي په وارسا کې ولسمشر غنی څرګندونو د پاکستان چیغې پورته کړې دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر کړنو شدید انتقادونه وکړل. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان په یوې نړیوالې غونډه کې په څرګند ډول د پاکستان د کړنو په اړه انتقاد کوي. د مقالې د لیکوال په وینا پاکستان له کلونو را په دې خوا له ترهګرو څخه په ملاتړ تورن دی او په افغانستان کې د طالبانو له پیدایښت راهیسې له نوموړې ډلې ملاتړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانستان سره ډېرې ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. د سرمقالې لیکوال په وارسا کې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې یو پر ځای ګام او خورا ګټورې بللې دي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله ځکه زیاته شوې چې په دې وروستیو کې جګړې شدت پیدا کړی او د افغان ځواکونو ونډه هم پکې پراخه شوې. د افغانستان د دفاع وزارت دا څرګندونې وروسته راغې کړي چې د امریکایي ځواکونو یو قومندان وویل سکل افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات هم زیات شوې دي. په دې اړه به د سلطان محمد سرور چمتو کړی رپورټ واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د سخکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان در ویترز خبري آژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سخکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د مولا اختر محمد منصور له وجل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغه مالی چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل وروسته لدې چې بهرنۍ ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساو او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، هغه تلفات چې بهرنۍ ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ وساتلې، د دوی حملات شان کړه. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او دغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وی.
د رویټرز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیری او امنیتي ځواکونه وشل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅه کړې دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو د شپې عملیات ډېر اجرا کوو، د کوماندو قواو نه استفاده کوو او د هوایي قواو نه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې ماغه اندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشري غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم تمدیدوي، تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سپوږګل ازادي رادیو نوري د افغانستان د مشران جرګي سره د دې چې په وارسا کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایل خو ټینګار کړی چې د امریکا په شمول د ناتو غړي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي او پرته له دینه د مشرانو د جرګې د یو شمېر غړو په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن نه دی. په اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. د جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو لملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوي وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړ ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لالارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یو لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنې ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلي مرتضوي په ورسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کیږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نښه کوي. دا ټول جوتوي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغیر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش ترمنځ وروستي اختلافات د ملي ګټو پر سر نه بلکې د دوو لویو تروریستي ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات دي. په دې اړه به له کابل نه د ناجیې صفایي رپورټ واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې صداعش وي یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین، خوږیانو او هسکه مینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هیواد په یو شمېر خو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمیر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسون یو غړي حاجي سخی مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت دا کولای شي چې دا دواړه د منځه ویسي.
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون د غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان اوس موږ غږ له آزادی رادیو نو ورځې د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د امریکا ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په پای کې د اسپانیې لندلې د نه وکړه. بارک اوباما د اسپانیې لیدنه ځکه لند کړ چې په امریکا کې د یو تور پوستي په ډزو د سو پولیسو مرګ شوبلی یو نوې نورین را منځ کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورت لري.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیا پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل:
لا ریلاسیونز بیلاترالز ان است مومنتو سون
د مونږه دوه اړخیزي اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیا کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکي هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګه لګولې دي. ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت 10:30 شوې. یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجی صافی نه اورو.
افغان ولسمشر وایي د وارسا په غونډه کې هغه څه ترلاسه کړل چې هیله یې درلوده. ښاغلی غنی د محل له خبریالانو سره د وارسا غونډې په اړه معلومات شریکوي او د خپلو خبرو په برخه کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه تر 2000 کال پورې د نړیوالو ملاتړ د دوی له اساسي غوښتنو څخه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سکل زیات دي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه ده. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ایران رسنیو رپورت ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو روغ پاتې شوی. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې 3 کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی. او پرتګال د اروپا د 2018 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپله کړه.
دوستانو ناجیه صافی وا چې د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. اوس هم مخکې لدې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو و نور رپورټونه راخلو، یو لدې رپورټونه نه دا دی چې د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته شوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوي. د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنیو چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبه په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
شهر کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.5 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکي وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
China is a close neighbor and friendly.
چین د افغانستان نږدې او ملګری غونډي دی او دغه غونډي هیواد کې سوله او ثبات زمنګ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړیدو په برخه کې به هم هڅه وکړي.
خغلی یو جنگ زیاته کړه مهمه ده چې له کابل د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسایلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسي او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورن کرخیا غاړه یو شمیر افغان پانګوال غواړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په دې اړه به د سباون کاکړ چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړیا چار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د ډیورن کرښې هاغړی د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر څخه ډیر دی، یعنی 1.5 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې دوی په دغه غاړه ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاي ورته برابر کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغه افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین بیا وایي دغه سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیری هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجاران ته دلته سہولیات ورکړي هغه سہولیات چې په پاکستان کې دي.
شغلی واحد یار زیاته کړه چې چیرې افغان حکومت پانګوال ته دلنه په افغانستان کې اسانتیاوې برابرې نه کړي نو د پانګې د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پانګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېری اسانتیاوې برابر کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پانګه راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او ریپورت خبرو لومړی رازو د فوتبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې ریپورت ده د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوی لوبغاړي انتخاب کړي ښاغلی سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د سې ملتونو جام په سیالیو کې چې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبې وکړي د فوتبال فدراسیون هم د ښاغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي چې د فوتبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي په دې اړه هم وکړي راپور ته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لری کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی ښاغلی سیکرټ له امریکانه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم د راتلونکي اونۍ دوشنبه سهشنبه ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم هلته به هم افغان مهاجرو لوبغاړو سیالي وګورم تیرونی سویډن ډنمارک او ناروی ته تللیم لهغه مخکې هالند بلجیم فرانسې او ټول ځینې خو راغلی هم څو نوی لوبغاړي انتخاب کړم ترغو یو قوي ټیم ولرو زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره لزړه او ځانه لوب وکړي او ټول لارښوونه ته غوږونی سي خالي سیکرټو ویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د دفاع په کرخه کې لوبغاړو او همدارس ګولکیپر ته اړتیا لري تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د اسیا ملتونو په جام سیالیو کې چې نه میاشتې ورسته پیلېږي په اتو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي وایي چې نوی لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خواري وکړي د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درن افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي لغور لیګ انتخابيږي او بیا به ورسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابيږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي
پانسیم کې د یهمانګي د شابه شیم و بتم هغه شګرد اعزام کونیم
دی وای موږ وکولای شول خغلی سیکرټ د سیالیو ته ولي ګو چې لوبغاړي او پیژنې ځکه چې د ملي ټیم لپاره لمړی مسولیت د خغلی سیکرټ دی دوی په خپل پریکړې نیسي چې کوم لوبغاړي ورسره ډیر کار وکړي کوم کسان چې په غوړه لیګ کې دننه په هیات کې جلب شوي د ملي ټیم روزون کې خغلی سیکرټ به په خپل وګوري او ورسره کار کوي د خغلی قزاده په خبره کله چې د ملي ټیم سر روزونکو افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره به تمریناتي کمپونه ترسره شي په داسې حال کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابيږي چې تمه ده د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د سپتمبر په 15 له لبنان او د اکتوبر په 11 له ماليزیا سره لوبې وکړي دغه لوبې به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې د لوبغاړو انتخابيږي چې څو وخت مخکې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین اميري په شمول و لوبغاړو له دغه ټیم د نارضایتي په خاطر استعفا ورکړي خو د فوتبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکي پیټر سیکرټ پراتلو سره د افغانستان د فوتبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتي امکان نه دی موجود اوس به هم ورشو مرکه ته د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز یو ورځنی سیالي پیل شوې ده دا یو ورځنی سیالي 15 لوبې دي چې په ایرلند کې ترسره کیږي تم ده دغه لوبې د افغانستان په قربتوب هم په هند کې ترسره شي د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مې په دې اړه خبرې کړې او دغه لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړې
د افغانستان او د ایرلند ترمنز د 15 یو ورځنی یا په دوه ساعتي لوبو سیریز پیل شو په ایرلند کې مخکې له دې افغانستان کرکټ ټیم نو بل لیست کړنه سره دغه ورځنی لوبې درلودې او همدا شانتي د سره د تل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاتلند کې تمرینات ترسره کول خپل امادګي درلودل چې دغه لوبې اهمیت زیات د ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دغه درجه هوادونو کې ټاپ هوادونو دي او مخکې روان دي نو زه ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې په دې وروستیو کې خپل لاسته راوړنې زیاتې ولري، لکه څنګه چې تاسو معلومات ده 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډک کلونه ول. تاسو ولې په نړیوال جام کې افغانستان کې ملي لوبډله خبرې زړې دا هغه وړاندې په 2015 کال کې هم د افغانستان لاسته راوړنې ډېرې زیاتې
وې. هوتک صاحب، د افغانستان او ایران ترمنځ لوبي چې 15 ورځې لوبي دي، د هرې لوبې ګټل به څومره امتیاز ورکوي ټیم ته، او آیا دغه امتیازونه هم په نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره ثبتېږي چې بالاخره د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتما په دغه باندې؟
بله، دغه لوبې چې دي یو ورځنۍ نړیوال لوبې دي یا اوډیا ورته ویل کېږي، چې دا د رسمي لوبې دي او پر رنکینګ باندې هم تاثیر کوي. زه به تاسو ته چې اوس مهال دغه لوبې په ایرلند کې ترسره کېږي، ان شاء الله په راتلونکي کې به اگر په 2019 کال کې به د افغانستان کرکټ په کوربه توګه سره 15 ورځنۍ لوبې دواړه هیوادونه په هندستان کې هم ترسره کړي. دغه لوبې چې دي د کرکټ نړیواله شورا سره رسمي دي او په رنکینګ کې شامل دي.
هو تک سب د ایرلند ترڅنګ چې رسمي لوبې ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره له کوم کوم ټیمونو سره خبرې کړي دي، او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان له نړیوالو نورو ټیمونو سره مثلا لومړی درجه ټیمونو سره لوبې ولري که څنګه؟
بله، هو څنګه د کرکټ نړیواله شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېره ګټوره ول او ډېر ښه زیری پکې موږ ترلاسه کړی دي. په دې اړه ومن تاسو ولې د افغانستان کرکټ بورډ نوی رئیس نسیم الله دانش ایبراهیم رئیس شیخ خلاصانه دي هم ان په تللي ولا وغي د کرکټ نړیواله شورا د مسؤلین سره خبرې وکړي، او د هغه یو دونه چې بشپړ غړي هیوادونه د کرکټ نړیواله شورا سره د هغوی سره مشرانو سره هم خبرې کړي، تر څو د افغانستان سره لوبې ولري، د افغانستان د ملي لوبډلې سره او نورو لوبډلو سره یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې هو چې کرکټ به انشاءالله په ډېر ژر به موږ په دې برلي کې چې وروستۍ پلیس ته ورسېږو او هغه له هیوادونو سره شریک کړو.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام، خدای دی وکي چې لا اختر روغ راوتلی یاست. زکه لروجی وروسته په کوچنی اختر کې زنی خلک په خړو داسې عملی کوي لکه زنی آرام خواره چارواکي چې د حکومت او بیت المال پښتمنه یو کوي. بیا خو اوس له ناروغانو نه روغتونونه او ډاکټران ډیر دي چې په سر د درد شي سم د تبرکلوز قدرې درمل به یې درته غوټه کړي وي. د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوو او کلچو له حاله خبرو. لکه چې اختر کې مو ښې مزې وکړي.
څنګه؟
خو ښې وچې او تازه میوې به مو خوړلې وي. موږ خو نوکري وو، له هر څه نه محروم وو.
د اختر مزې لاړې.
ولې؟
پخوا به ښه وو، خلکو به میوه ورکوله. بیا میوه یوازې د دسترخوان په سر شوه، خو که موړلی نه شوه نو خوړلی خو مشوه. اوس خو د چین پلاستیکونو داسې رایې ساره کړې ده لکه دولتي او حکومتي دفترونه چې سمیټي چکونو را چاپیر کړي دي.
پوه نه شوم دا څه ګډي وډي مو شروع کړي دي.
دا شکر وباسه چې نوکری وي او د اختر میوې دې هیڅ ونه لیدې.
ولې سمه خبره وکړه؟
سمه خبره دا ده چې اوس خو دسترخوانونه داسې له وچو او تازه میوو، کیکونو او کلچو او نورو رنګارنګ شیانو ډک وي چې ته به وایې کومې نمایشګاه ته راغلی یم. خو
څه؟
خو ټولو غابونو او میوهدانو ته یې داسې پلاستیکونه وراغوستي وي چې څوک لاس هم نشي ور وړلی.
دغه خو رښتیا وایي، تیر کال مې باور وکړه چې د چا په میوه او کلچه لاس هم ونه لګېده، ټول یې په پلاستیکونو کې سرغوچ کړي وو.
سا کال هم لکه د تیر کال یوازې د میوو او کلچو نمایشونه وو. بس دغه لا څه کوې چې زه به خپله کیسه درته وکړم.
ښه وکړه. کنه
د اختر په دومه ورځ له خپل زوی سره چې 15 کلن دی د یوه خپلوان کره ورغلم. ښه تاود اختر مبارکي را سره وکړه، او بیا یې بلنه راکړه چې د دسترخوان هغه بر سرته کینم.
ښه
وو چې کیناستم او کته می دسترخان ته نظر واچو نو پر اختیار ران شوم زکه دا اوګ او پلان دسترخان دا سه د میوه او کلچو او نور رنگارنګ خوړو لغابونه او می ودانه ډکو چې تر اوسه می پېت نندارتون کې نه ولیدلې
نو بیا خو دی والله مزی کړی مزی
مزی د سر اخري زکه چې دا ټول غابونه او می ودانه په پلاستیکونو کې پوښل شوی وو او سړی جرأت نه شو کولای چې لاس ووړي زوی میم چې د غرنګارنګ شان ولیدل نو حوصله تنګه شوه او د میوې یو غاب ته لاس ورور چې پلاستیک یې لرې کړي او میوه وخوري
او ماشوم و کله طاقت ورته کېده
او خو د زوی مې لا لاس نه و پې لګېدلی چې د کور خاون ورخطا شو او غږ یې کړ چاله به وراس ویه منډه کوه ماشوم ته میوه راوړه او بیا زما زوی ته وویل بچی هغه د میوه درته راوړي شاباس
یعنی چې پلاستیکي پوخ مه څیروه چې میوه به بې پردې شي زنه کسان خپل نه پویږي خو چې بل معلومات ورکوي نو په هغه هم قناعت نه کوي وای دا خو ما ته معلوم و لکه داسې
وبکه یو پوښتنه درڅخه کوم
وکه د څه شي پوښتنه ده
ما ویل چې د افغانستان مهم صادرات څه شي دي؟
د افغانستان مهم صادرات غالۍ دي
اوسپنه ده
نه اوسپنه نه ده
او رښتیا وایې
وچ او تازه میوه ده
رښتیا وایې ما ویل چې وچ او تازه میوه به وي
هو پوستکي کلمې او وړۍ دي
ښه ښه دغه خو ماته معلومو
قیمتي معدني ډبرې دي
یاقوت او زمرد ښیې
هو
رښتیا وایې الماس خو هم دي
نه نه الماس نه دي
او رښتیا الماس خو نه دي
ګوره نجلۍ لومړی پوښتنه مه کوه او بیا چې پوښتنه کوې نو صحیح غوږ ونیسه چې زه یې نوم واخلم بیا ته هم وایې چې او همدغه دی دا کار دې سړي ته زور ورکوي
په خوا به په کلیو کې استادانو لغره د بوټو راوړل د پټیو اړول او نور ډیر کارونه په شاګردانو کول چې بیا یې کامیاب کی او ورته ویل به یې چې اشر را سره وکړه خو اوس د پانتون محصلینو ته هم دغه ناروغۍ سرایت کړی او ځینې استادان ورباندې خپل کارونه د کار خانگی په نامه کوي پام وکړئ خانو امتحانونه را نږدې شول خامخا به مو درسونه زده کړی وي
استاد نه مو زده کړی کومک به را سره کوي
رښتیا وایې استاد چې کومک ونه کې نشو کامیابېدلی
سمه ده کومک در سره کوم خو په یو شرط
په کوم شرط
خو چې کار خانگی مو صحیح وکړي
استاد موږ ته پرېږده کار خانگی خو به خامخا کوو
استاد کار خانگی خو دې نه دره کړی
مینې تا ولونګ به سر لننه د ما رادیو او پیروته او بادام به د ما تلویزیون دځي یوه و میاش بلته نه تحقیق کوي د مو په کار خانگی کې حسابم
رادیو او تلویزیون ته
او
استاد اته خاور شاوتل نیلوفر له صادق او مسرور او بندول سره تیار تللی دی
او دا غوی خو دغه د کال پوره کیږي اوس د تاسو د کار خانگی واردی
نو استاد تلویزیون او رادیو نور رسمي نه تاقان او کارکون کې نه لري
لری تخنیکار ډایرکټر اداري او ځنی نور مو په پیسو ورته نیولې دي خو دغه نور کارونه چې تاسو ماسیلین کولای شي تاسو ته می پریخي چې د کار خانگی په ډول تر سره کوي په دې کار لم ما سره مرسته کوي او څه بس دم کوي
د نوی کسانو په کاراچولو سره د تلویزیون او رادیو د کار کیفیت نه راټیټیږي
اوله ونه دلته څوک په کیفیت پسې نه ګرځي چې مقصد لرادیو غږ وخیږي او په تلویزیون کې څوک وخوريږي نه ګوري چې د ما تلویزیون او راډیو له نورو ډیر اعلانونه جذب کړي دي.
رښتیا وایې استاده، تر ټولو تلویزیونونو د تا په تلویزیون کې ډیر اعلانونه نشریږي.
او دا ټول د تاسې محصلینو له برکته دي، ځکه چې تاسې په اخلاص کار کوئ او خپل هیواد سره د مینې په احساس او د خپلې ژبې د پرمختګ بنیاد
او ته د پیسو او ګټې په نیت.
استاذه، کاشکې د یو دوه تلویزیونونه نور هم جوړ کړي وای. علاقان و جینو خواسې هم په ټولګي کې ټوله ورځ په فیسبوک او ټویټر کې لګیا وي.
د ما معول دې ته فکر نه و چې په محصلینو به چلیږي، که نه له دریو تلویزیونونو نه مې کم نه خلاصول.
نو ولې دې دا کار ونه کړ؟
ځکه چې ما وې پوښتنه به وي، حکومت او وزارت به د تلویزیونونو او راډیوګانو کارونه څاري او پوښتنه به یې کوي، خو خبر نه وم چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي.
کاشکې مو دغه ټولګی هلته د تلویزیون دفتر ته وړی وای.
وړ مې خو یوازې د ما ساعتونه نه دي، نور استادان هم راځي او درس وایي.
استادان ته به د لږ لږ اخوزمه منلې وه، هماغلته به راتلل. کله کله به مو ګردي میزونو کې د صاحب نظرانو کار هم ترې اخیسته. په دې ډول به دې په یو غشل دوه ښکاره کول.
اوز دا غبرک شیرم واوری.
خوران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمې ویلی کیگی نری کیگی ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمې ویلی کیگی نری کیگی ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو لکه ځوانان ټاکي لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسی حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you.
شمالا